السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه دا خبرونه د امان الله امرسي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې ورچې د کابل په استیناف محکمه کې وی سرچینه تایید کړه چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په جزا کې د پام وړ کمواله راغله ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی ځواکونو لخوا د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ دا نړۍ په خبرونو کې راغلی چې تونس چارواکو 12 کسان په هغه برید کې د لاس لرلو په تور نیولی چې ګڼ شمېر بهرني سیلانیان یې وشل سویسی چارواکي وایي متحده ایالاتو د فوټبال د نړیوال فدراسیون د هغو وو چارواکو د استرداد غوښتنه کړې ده چې په تېره مۍ میاشت کې په زیورخ کې نیول شوي دي خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د پکتیکا په برمن ولسوالۍ کې د پاکستانی عسکرو د مخترتلو او حملو په خاطر دغه هیواد سفیر احضار کړ د کابل استیناف محکمې د فرخوندي د وژنې په دوسیه کې په اعدام د سلورو محکوم شویو کسانو سزا شل کاله بند تاړولې او د کابل امنیتي چارواکي وی په تیر دوه اونیو کې د بیلابیلو جرمونو په تور باندې سل کسان نیولې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی عسکرو د مخترتلو حملو په خاطر دغه هیواد سفیر سید ابرار حسین وروغوخت د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره د پاکستانی عسکرو حمله د اصولو خلاف او ناوړه کاروباله د ښاغلي مستغنی په خبره په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې دا ستونزه به هرومرو له خپل چارواکو سره شریک وي تیر ورځ په پکتیکا کې د برمل پولیس ولې کې افغان او پاکستانی ځواکونه نښته وکړه چې پکې یو افغان پولیس ووژل شو د کابل استیناف محکمې د فرخوندي د وژنې په دوسیه کې په اعدام د څلورو محکوم شویو کسانو سزا شل کاله بند ته اړولې ده د دې محکمې یو مسول د نوم د خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې همداسې شنبه یاد محکمې دا پریکړه کړې ده خو د فرخوندي د وژنې حقیقت موندونکو کمیسیون دا پریکړه غیر عادلانه بولی او وایي چې باید ټول جزئیات له رسنیو سره شریک شي د فرخوندي د وژنې په تور وڅل وختنه نیول شي او چې ابتدايه محکمې څلور کسان په اعدام اته په شپاره کاله بند یو لس پولیس هم په یو کال زندان محکوم کړل او پاتې کسان د کافي اسناد نشتوالی په خاطر خوشې کړی شول او وشت کله نفر خونده د تیر کال د هوت په میاشت کې د قران پاک د سوزولو په تور دی او شمیر خلکو له خوا وژل شو او بیا یې جسد ته اور واچول شو د کابل امنیتي چارواکي وی په تیر دوه اونیو کې د بیلابیلو جرمونو په تور باندې سل کسان نیولې دي د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی نن خبري اعلان ته ویل چې د کسان په کابل ښار کې په بیلابیلو ناحیو کې نیول شوی او په کې په تروریستي اعمالو غلا او وژنو تورن کسان شامل دي د خغلی رحیمی په خبره د کابل پولیسو په خپل عملیاتو کې همدارنګه سلګونه کیلوګرام نشایي مواد هم نیولې دي خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی په کندوز کې د وسلو د انتقال په تور دوه کسان نیولې دي د ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې نن خبره شوې راغلي د کسان د راکټ له څومره مېو یو اندازه نورو مهمات سره د امنیتي منسوبینو په یو لړ عملیاتو کې نیول شوې دي او د بغلان امنیتي چارواکي وی په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي دي د بغلان امنیه قومندان عبدالجبار پردلی ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات نن سهار پیل شوی او تمه ده په نتیجه کې د ولایت ځینې سیمې د مخالفینو له وجوده پاکې شي په بغلان کې د عملیات په داسال کې پیلېږي چې په گاونډي کندوز ولایت کې سخت جګړې وشوې او په نتیجه کې ځینې سیمې د مخالفینو لاس ته ورغلي نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د مرستز ما همکار احمد تکل وړاندې کوي
سلام یو پاکستانی مقام وای په پاکستان کې د القاعده شبکې مشر په هغو څلورو وسلوالو کې شامل دی چې په پنجاب کې د پولیسو په برید کې ووژل شول د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده د القاعده شبکې دا مشر یوازې د عبدالی په نوم یاد کړ
انکا جو لیډر تھا جو کې بریفینګ ساری کر رہا تھا
هغه کس چې وسلوالو ته به دستور ورکاو او د ډلې ته لارښوونه کوله په پاکستان کې د القاعده شبکې مشر او د هغه نوم عبدالی وو د چهارشنبه په ورځ د پنجاب په فیروزواله خارګوټي کې د پاکستانی ځواکونو په عملیاتو کې دوه نور وسلوال هم ټپیان او ونیول شول چارواکي همدارزوي د کلاشنکوفونو راکټ لانچرو او انتحاري وسکټونو په ګډون په زیاته اندازه وسلې او مهمات هم ضبط کړي دي د تونس چارواکي وایي 12 کسان په هغه برید کې د لاس لرلو په تور نیولې چې د ګڼ شمیر برتنوي سیلانیانو په ګډون اته دیرش کسان پکې ووژل شول. د تونس د پارلماني اړیکو وزیر لازهر اکریمی تیرش په خبریالانو ته وویل پولیس لا هم د هغو دوو کسانو په لټه کې دی چې په لیبیا کې د افراطي وسلوالو په کمپ کې د سوس ښار پر تفریحي سیمه له برید کوونکي سره یو ځای روزل شوي دي. د تېرې جمعې ورځې د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی. په دې حمله کې یو تونسي محصل د سمندر پر غاړه په هغه سیمه کې چې بهرني سیلانیان د تفریح لپاره ورځي بې درېغه ډزې وکړې. برید کوونکی په خپله وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو. په تېره مارچ میاشت کې دوه وسلوالو د تونس په بردو موزیم کې 21 کسان په ډزو ووژل او وروسته په خپله ووژل شول. اکریمی وویل د باردو او سوسا برید کوونکي د هغه ډلې غړي دي چې په لیبیا کې روزل شوي. د سوسا د حملې په وژل شویو کې د لږ تر لږه 28 برتانویانو او د اروپا د نورو هیوادونو د اتباعو مړینه تایید شوې. سویسی چارواکی وایي متحدو ایالاتو د فوټبال د نړیوال فدراسیون د هغو اوو چارواکو د استرداد غوښتنه کړې چې په 13 می میاشت کې په زیوریخ ښار کې نیول شوي دي. د سویس د عدالت فدرال دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د زیوریخ پولیس به اوس د اوو چارواکي د دوی د استرداد د غوښتنې په اړه محکمې ته راغواړي او وروسته به دوی یا د دوی وکیلانو ته د دې غوښتنې په وړاندې د ځواب لپاره 14 ورځې مهلت ورکړي چې دا مهلت د نورو 14 ورځو لپاره هم اوږدېدای شي. بیان زیاتوي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. متحدو ایالاتو دا غوښتنه د هغو څیړنو پر بنسټ کوي چې د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې د څه باندې 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د بډو اخیستو د ادعاو په اړه یې کړې ده. ویل کیږي چې د فساد په دې قضیو کې د فدراسیون جګپوړي چارواکي هم لاس لري. او وروستی خبر هغه برتانوی چې د دوهمې نړیوال جګړې په پیل کې په چک جمهوریت کې سلګونه یهود ماشومان د نازی جرمني له سرتیرو څخه وژغورل د 16 کلونو په عمر مړ شو. نیکولاس وینټون برتانوی تبه و چې پلار او مور یې یو جرمن او بل یهود و. نوموړی د لندن د ونډو یا اسهامو د شرکت ځوان کارکوونکی و چې د نازی جرمني تر ولکې لاندې د هغه مهال چک سلواکیا ته ولاړ او له هغه ځایه یې په 1989 کال کې 1989 ماشومان چې اکثر یهود و په یوه اورګاډي کې لندن ته انتقال کړل او په دې توګه یې د یهودانو د تجمع کمپونو ته د دې ماشومانو د لیږدولو مخه ونیوله. یو بل اضافي اورګاډی هم د 1989 کال د سپتمبر د 3 نیټې لپاره په هغه ورځ چې برتانیا د جرمني پر ضد د جګړې اعلان وکړ پلان شوی و. خو دا هغه مهال و چې پولې بندې شوې وې او د دې اضافي اورګاډي 250 ماشومان بیا چا ونه لیدل. ګمان کیږي چې دوی به د هالوکاست یا د یهودانو د ډله ییزې وژنې په ترڅ کې وژل شوي وي. وینتون ته د دې هڅې په خاطر د انګلیسي شنلر نوم ورکړل شو. دا د جرمني صنعتکار آسکار شنلر نوم ته اشاره ده چې د جګړې پر مهال سلګونه پولندي یهودي ماشومان د نازی سرتیرو له منګولو وژغورل. د وینتون د کورنۍ غړي وایي چې نوموړي پرون چهارشنبه د لندن د لویدیز په یو روغتون کې په آرامه سا ورکړه. دا خبرونه
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د کابل په استیناف محکمه کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په جزا کې د پام وړ کمواله راغله ده. په همدې حال کې د فرخوندې د قضیه د حقیقت موندنې کمیسون غړي وایي چې په دې اړه دوی اندېښنه لري.
ولی ابتدا محکمه اعدام او دوام محکمه و تشل کلقی آیا دلانه و که نو آیا دا کم فشاد مجرمین دی کورنی دی همیانو لطرف او که نه دام آدرانه و
د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی ځواکونو لخوا د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. په روان خبرونه کې دا همورې چې په پروان کې د وسلو د ډیپو له ویجاړې دوه وروسته د سیاسي او جهادي مشرانو ناستې د ولسی جرګې د غړو او کارپوهانو بیلابیل عکس العملونه پارولي.
اگر اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني صلاح توزیع کوي او یا چورو چپاول کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او داس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شهید.
په میدان وردو کې د امنیتي وضعیت په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري او د غرض د نورو ریپورتونو سره بیره د ایران موضوع هم تعقیبو. د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبول میدان او کور کلی ونیس پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د کابل په استیناف محکمه کې وی سرچینې تایید کړ چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په جزا کې د پام وړ کمواله راغله ده. بلخوا په دې قضیه کې په اعدام دی او محکوم شوی مدافع وکیل وی چې دا فیصله د تیر سه شنبه پر د استیناف محکمه په یو سری جلسه کې شوې ده. په همدې اړه د ازادي رادیو په روانو خبرونو کې مونږ هڅه کوو چې تاسو ته ورسته حال درکو او په دې اړه تاسو د فرخوندې د قتل د قضیه په باب ورسته جزئیات هم در سره شریک کړو. خو تر هغه مخکې یو بل موضوع تعقیبو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني ځواکونو لخوا د پکتیکا په سرحدي سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د هغه هیواد سفیر احضار کړ. د دې وزارت وایي د پنځشنبه پر ازادي رادیو ته ویل چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په دې اړه د افغان حکومت اندېښنه سید ابرار حسین ته څرګنده کړه. نسیم شفق په ریپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګور اډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو او پر افغان سرحدي پولیسو د حملې له امله په کابل کې د هغه هیواد سفیر احضار او خپل اندېښنه او اعتراض ورته وړاندې کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان له سفیر څخه غوښتي چې هیواد یې باید په انګور اډه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. خاغلی مستغنی سرګند کړ چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ژمنه کړې چې په دې اړه بل اسلام آباد سره خبرې وکړي او دا ستونزه به ډیر ژر حل شي.
د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال څرګنده کړه چې د پاکستاني ځواکونو دا ډول اعمال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا په برخه کې هڅه او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه غونډې توپ زیانمن کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پیغام به د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي او هڅه به وکړي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د دې حرکتونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه اعلامیه هم خبره کړې چې پکې راغلي د پاکستاني ځواکونو د عمل د نړیوالو اصولو او ډیپلوماټیکو روابطو خلاف دی. د راپورونو لمخې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې ورسته له هغې نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د کورنۍ چارو وزارت او د پکتیکا ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې په دین خطه کې یو افغان سرحدي پولیس چې نجیب الله نومیده او اته پاکستانی پوځیان وژل شوی دی. نږدې دوه کاله وړاندې کله چې پاکستانی ځواکونو غوښتل د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې په ورته توګه دروازه او تاسیسات جوړ کړي، افغان سرحدي ځواکونو یې مخاوني ولا چې په نخته کې د قاسم خان په نوم یو افغان سرحدي پولیس هم ووژل شو. د کورنۍ چارو وزارت د سرحدي پولیسو قومندان جنرال رحمت الله رؤفی وایي چې پاکستاني ځواکونو د پنځشنبه ورځې په سهار یو ځل بیا په دې سیمه کې چې د دې په خبره د افغانستان خاورده د تاسیساتو جوړول پیل کړی دی.
مقابل لوري د وی حمله لپاره تیاری نیولې او خپل ټانکونه او توپونه یې ډیورین کرښې ته نږدې کړي او اخطارونه یې راکول، خو موږ خپل ځواکونو ته لارښوونه کړې چې ترڅو پر تاسو حمله نه وي شوې تاسو به حمله نه کوئ. دوی نن سهار یو ځل بیا هلته کار پیل کړی.
د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله کې چې شاوخوا 2500 کیلومتره اوږدوالی لري، په تیرو کلونو کې هم ورته ستونزې او ناندرۍ رامنځته شوي او افغان حکومت ډیر کله پاکستان تورن کړی چې د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان پر خاوره تیری کوي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
لنسیم شفق څخه مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی ځواکونو لخوا د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. برتر ګرزو د فرخوندې موضوع ته د کابل په استیناف محکمه کې وی سرچینې تایید کړې چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په جزا کې د پام وړ کمواله راغله ده. بلخوا په همدې قضیه کې په اعدام دی او محکوم شوی مدافع وکیل وایي چې دا فیصله د تیرې شنبه پورس د استیناف محکمه په یو سری جلسه کې شوې ده. په ورته وخت کې د فرخوندې د قضیه د حقیقت موندنې کمیسون د کابل د استیناف محکمه د دې پریکړې په اړه خواشینی څرګندوي او له یادې محکمې څخه د زیاتو معلوماتو او سپیناوي غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د کابل د استیناف محکمه یو سرچینې تایید کړې چې د فرخوندی د قتل په قضیه کې د څلورو تنو سزا چې په اعدام محکوم شوی و شل کاله بند ته راټیټه شوې ده. د کابل په استیناف محکمه کې یو مسؤول د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا فیصله د تېرې سې شنبې په ورځ د کابل د استیناف محکمې په یوې سري جلسه کې شوې. په همدې حال کې د فرخوندی په قضیه کې په اعدام د یو محکوم شوي کس مدافع وکیل فضل منان نوري هم ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې د دې څلورو تنو د اعدام حکم لغوه شو.
هغه څلور تنه چې لومړۍ محکمې د جزا د قانون د 395 مادې له مخې په اعدام محکوم کړي وو، د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې دا حکم نقض کړ او استیناف محکمې تورن کسان د جزا د قانون د 396 مادې له مخې هر یو په شل کاله بند محکوم کړل.
د کابل د استیناف په محکمه کې د منبع همدا راز وویل چې استیناف محکمې د هغو اتو تنو له ډلې څخه چې لومړنۍ محکمې هر یو په 14 کلونو بند محکوم کړي وو یو تن یې برأت ترلاسه کړی او د اوو نورو په هکله د لومړنۍ محکمې حکم تایید شوی. زین العابدین، شرف الدین، یعقوب او عبدالبشیر د فرخوندی د وژنې په قضیه کې د کابل د لومړنۍ محکمې لخوا نږدې 2 میاشتې مخکې په اعدام او اته تنه نور یې هر یو په 14 کاله بند محکوم شوي وو. دې محکمې په دې دوسیه کې 11 تنه پولیس هم په وظیفوي غفلت او هر یو په یو کال بند محکوم کړل، خو 13 تنه نور یې بېګناه وبلل او د هغوی د خوشي کولو امر یې وکړ. فرخونده تیر کال د هود میاشتې په 28مه د کابل په شادو شمشره سیمه کې د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمېر احساساتي کسانو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته ووژل سو او بیا یې مړې ته اور واچول سو، خو وروسته بیا ثابته شو چې نوموړې بېګناه وه. په ورته وخت کې د فرخوندې د قتل د حقیقت موندنې کمیسیون د استیناف محکمې په دې پریکړه خواشینی څرګندوي او له محکمې څخه د لا زیاتو معلوماتو غوښتنه کوي. د دې کمیسیون غړي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل د استیناف محکمې دا ډول پریکړې کولای شي د افغانستان پر قضایي سیستم د خلکو اعتبار ته نور هم زیان ورسوي.
هغه دلایل چې محکمه لري چې ولې یو اعدام غواړي په شل کاله قید غواړي بل محکمه ورته برات ورکوي، دغه یوه لویه اندېښنه ده. زموږ عدلي قضایي سیستم هم باید یو قوي دلایل ارائه کړي، لیکن مختلف فیصلې واقعاً هغه تشویشونه چې د قضایي سیستم بله کې موجودې خلکو په وړاندې دغه په واقعیت بدلوي او باید موږ مطمئنه شو چې واقعاً کومه فیصله شوې ده عادلانه ده. غواړو چې په همدې کې یو مشخص دریځ په راتلونکي هفته کې ولرو.
داسې انتقادونه موجود دي چې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې پراخ فساد موجود دی او داسې هم ویل کېږي چې ځینې زورواکي او لوړپوړي حکومتي چارواکي کله ناکله د محکمو په چارو کې مداخله کوي. مدني فعالان، عام خلک او د ملي شورا ځینې غړي د افغانستان له سترې محکمې څخه غواړي چې د فرخوندی د قتل په قضیه کې د بشپړ عدالت تامین کړي سو حق حقدار ته ورسیږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پټه ده، پته ده azadiradio.com. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي افغان حکومت باید د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه جدي ووسی. راین کراکر دا خبره تیر ورځ له مشال رادیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د ویل ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله ښایي د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. راین کراکر ویل افغان ولسمشر اشرف غنی په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکې ښې کړي، خو اوس باید د پاکستان د کوټې شورا او حقانی ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دا نوموړي د مرکې مهمې برخې د پامیر ساحل په رپورټ کې اورو.
د مشال راډیو له خبريال احمد شاه اعظمي سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا په خوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډیره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دا وایي مال افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ افغانستان ملګری هیوادونه باید د داعش موضوع ډیره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره په مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام آباد هیواد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي.
This is a moment again thanks to the courage of President Ghani.
د وای د ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکت اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوشي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې لګټ ګواخ او مسالې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلی سیمو کې د کوټي شورا او حقانی وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي.
The Quetta Shura and Haqqani network and other militants in the tribal region.
د دې پښتنې په جواب کې چې د کابل او واشنگتن پر دوه اړخیز امنیتی تړون سربېره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابېلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، په خوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه وتل ورسره مرستو ته تیار وي.
When the Afghan government faces threats, they need to be able to come to us.
د وای کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی د مکتراشي او په عمومي او مشخصه توګه د لموګه مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتی تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ته د په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دی وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو همدا شیبه ازادي رادیو او ریچه په منځنۍ څپه 1296 د سحر لونه د مخام ترو بچو پرې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبرونه کوي. په پروان ولایت کې د وسلو د وی ډیپو له ویجاړولو وروسته د سیاسي او جهادي مشرانو ناستې د ولسی جرګې د غړو او کارپوهانو بیلابیل عکس العملونه راپارولې دي. یو شمېر وایي په پروان کې د تړلو دروازو تر شا د دغو جهادي مشرانو او قومندانانو غونډه د اندېښنې وړ ده، خو یو شمېر نور بیا دا مسأله د اندېښنې وړ نه ګڼي، ځکه چې دغو مشرانو په دې کار خواشینی خودري او باید د دغه ډیپو د موجودیت پړه د دوی په وینا ځواب ویل شي. خو کارپوهان وایي چې دغه جهادي شخصیتونو شاوخوا د حکومت نیمایي برخه جوړوي په دې کار سره وخوځل چې د دې ډول وسلوالو قومندانانو تر شا ولاړ دي. نور جزئیات د حمیدی هارون عثمان پر رپورټ کې اورو.
د پروان د یو پخوانی جهادي قومندان په کور کې د ډیپو له ویجاړولو وروسته د جایه رئیس په ګډون د یو شمېر جهادي او سیاسي شخصیتونو غونډې سخت غبرګونونه راپارولی دي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې ورځې په غونډه کې د وسلو د دغه ډیپو موجودیت او تر شا یې د پخوانیو جهادي شخصیتونو ملاتړ یوه جدي موضوع وګڼله. د ولسی جرګې غړو ویل چې هیڅوک حق نه لري چې د قانون خلاف وسلې او مهمات ولري. د ولسی جرګې غړو کمال ناصر اصولي او ګلاله صافی ویل
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني سلاح توزیع کوي او یا چوروب چپاول کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او ډس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
اما یو
شخص چې د وسلو ډیپو لري او ستر ګروپ یې هم ملاتړ کوي او بیا ورخوا د دغه ډیپو فاتحه هم اخیستل کیږي، د خدای لپاره که چیرې دی د وسلو ډیپو لري او دا خبر هم واقعیت ولري نو د کورنیو چارو وزارت باید په دې اړه موږ ته وضاحت راکړي.
بالکل وضاحت بده.
د دغه بحثونو په پای کې پریکړه وشوه چې د ولسی جرګې کورنی امنیت او دفاعي کمیسون به دغه موضوع د څېړلو لپاره سیمې ته یو پلاوی واستوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په روانه اونۍ کې په پروان ولایت کې د یوه پخواني جهادي قومندان جان احمد په کور کې یوه ډیپو له منځه یوړل شوه. ویل کیږي چې دغه ډیپو امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې ده. د دې ډیپو له ویجاړولو وروسته د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار او یو شمېر نورو جهادي قمندانانو او سیاسي شخصیتونو په پروان کې د دغه قمندان په کور کې د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه. کته حمله تر اوسه د دغه ناستې جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د مسلې د خلکو او کارپوهانو په منځ کې سخت غبرګونونه راپارولي دي. دوی دا پوښتنه کوي چې د جهادي شخصیتونو دغه ناسته څه انګیزه او پایله لري. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې باور دی چې دغه کسان غواړي وښيي چې لا تر اوسه هم ډلې ټپلې او د وسلو سترې زیرمې لري.
نو زما د نظر د دوی دغه ناسته په دې خبره ده چې خپل نورو قمندانانو ته دا ډاډ ورکړي چې موږ لا هم په دولت کې یو، موږ سره اتوار شته دی او دا کم کار شوی دی، موږ په آینده کې دې مخنیوی کړو.
که څه هم په پروان کې د پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې د وسلو د یوې سترې زیرمې، د هغې د وسلو د څرنګوالي او تر هغې وروسته د جهادي مشرانو غونډې په اړه ضد و نقیض راپورونه شته، خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې اړه د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی تللی دی.
د افغانستان حکومت یو پلاوی ټاکلی چې دا موضوع وڅېړي. په خواشنۍ سره په سیمه کې د پولیسو له ځواکونو سره همغږي نه وسوي. سیمیز حکومت هم خبر نه وو، مخکې تر دې هم معلومات نه لرل.
په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور هغه اساسي ستونزه ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا د بې وسلې کولو په پروګرام د سلګونو میلیونو ډالرو په لګولو سره سره لا حل شوې نه ده. ویل شوي چې دغه وسلوال په هغو تختونو، وژنو او جنسي تېریو کې ښکېل ګڼل کېږي چې په تېرو څوارلسو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې ترسره شوي دي. کارپوهان وایي چې که نړیوال ځواکونه د پروان په ولایت کې د دې پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو زیرمه له منځه وړي، نو د هغو ډلو مخه دې هم ونیسي چې له غیر مسؤولو کسانو نه ملاتړ کوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایداد باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
بله، د ازادۍ په څپو کې د ازادۍ رادیو ځانګړی مستقیم پروګرام نن له دریونه تر پنځو پورې خپرېږي او پکې موضوع د بحث د افغانستان روان امنیتي وضعیت دی. تاسو دوستان کولی شئ چې د تلیفون لارې له ملمنو سره خپلې پوښتنې او خپل نظرونه شریک کړئ. او اوس هم د نړۍ په مسایلو باندې ریپورټونه راخلو. په ایران کې د ایران او د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ د خبرو اترو پړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې نوې دور پیل شوی دی. داسې ګڼل کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د اداري مشر یو کې امانو په تهران کې له چارواکو سره خبرې وکړي. ریپورټونه وایي د تهران لوري د اټوم بم جوړولو د مشکوک پروګرام په اړه بحثونه حساسې مرحلې ته داخل شوي دي. فرشته جرالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د فرانسې، جرمني، چین او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران نن په ویانا کې دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره په اصلي خبرو کې برخه اخلي. د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو محمد جواد ظریف او جان کیری د شنبې ورځ راهیسې په ویانا کې مخامخ بحثونه جاری ساتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې جدي خبرې روانې دي او ستونزمن مسایل لا پاتې دي.
We are working very very hard. We have some very difficult
مش پر ډیر جدیت کار کوو او ډیر ستونزمنې مسلې را ته پرتی دي چې باید حل شي. خو باور لرو چې پرمختګ کوو او له همدې امله په خپل کار جاری ساتو. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ کړنلاري مشر فدریکا موګرینی به هم د نننیو خبرو لګډونوالو وي. خو دا لنډه سرګنده چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف په مذاکرو کې د ګډون لپاره ویانا ته ستون شي کنه. لبل پلاوه د ملګروم له تو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر یوکیو امانو په تهران کې دی. دایبه د ایران له ولسمشر حسن روحانی او یو شمېر نورو ایرانی چارواکو سره وګوري. دایبه امانو به په ایران کې د مشکوکو اټومي فعالیتونو په اړه د څارنې د بیا پایل هڅه وکړي. دا تحقیقات موده مخکې ودرول شول. د امریکا په ګډون د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني له ایران غواړي چې په دغه څېړنو کې همکاري وکړي او وایي چې دا د اټومي موافقې لپاره مهمه خبره ده. په ویانا کې د ازادي رادیو خبریاله هانا کاویانی ایران ته د یوکیو امانو د سفر د اهمیت پاړه وایي.
آقای آمانو به دعوت ایران راهی تهران شده. مقام های ایرانی
شغل آمانو د ایرانی چارواکو په بلنه د هیواد تللی دی. نو دا سرګندیږي چې ایرانی چارواکي غواړي چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې له تر ټولو لوړ رتبه مقام سره خبرې وکړي او په دواړو خواوو کې د اعتماد فضا رامنځته کړي. د ازادي راډیو خبریاله زیاتوي چې د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې د بندو دروازو شاته روانې دي او د دې لپاره چې پر مذاکره کوونکو فشار رانشي د خبرو له جریانه ډېر معلومات نور کول کیږي.
دا فرشته جلال زه په رپورت کې مو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو د جریان په اړه وریدل. د خبرونې په دوهمه برخه کې په ننګرهار کې د پراختی پروژو په اړه درته رپورت لرو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه هم لري. لرو خو اوس 2:30 شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل استیناف محکمه د فرخوندی د وژنې په دوسیه کې په اعدام د څلورو محکومو کسانو سزا 40 کاله بند ته اړولې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخترتلو او حملو په خاطر د دغیوت سفیر سید ابرار حسین احضار کړ. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دوو اونیو کې د بیلابیل جرمونو په تور څه باندې 40 کسان نیولې دي. یو پاکستانی مقام وایي په پاکستان کې د القاعده شبکې مشر په هغو څلورو وسلوالو کې شامل دی چې په پنجاب کې د پولیسو په حمله کې ووژل شو. د تونس چارواکي وایي 12 کسان په غبرید کې د لاس لرلو په تور نیولې چې د ګنشمیر برتانوي سیلانیانو په ګډون 18 کسان پکې ووژل شو. او سویسی چارواکي وایي متحده ایالاتو د فوټبال د نړیوال فدراسیون د هغو وو چارواکو د استرداد غوښتنه کړې چې په 13 مئی میاشت کې په زوریخ کې نیول شوی دی.
او اوس هم اقتصادي خبرونه.
د سوداګرۍ او صنایع خونوي په افغانستان کې په زیاته اندازه اورګانیک یا طبیعي میوېشته چې له صادراتو څخه ډیر عاید ترلاسه کیدی شي. د خونی د نړیوالو اړیکو مسول ازرخ شافیزی وایي د افغانستان ډیری طبیعي میوې د ستاندرد سند نه لرلو له امله په نړیوالو بازارونو کې د عادي میوې په بیا خرڅیږي. د وایي چې دغه هوا طبیعي میوې نړیوال ستاندرد سند ولري په بهرنی مارکیټونو کې به لاس برابر به لوړی وي.
لکه د مرغه په ملي مارکیټ کې د معمولی تولیدي چارمغز په قیمت داخلي ځکه چې دا سرټیفاید نه لري، سرټیفیکټ نه لري، چیرې دا اورګانیک سرټیفیکټ ولري یو پر لږ خرڅي. نو خالي دولت دا کار وکړي، زه یقین لرم چې د 100 میلیون ډالر پر ځای 300 میلیون 300 میلیون ډالر یوازې موږ د ملي پیسې کېږي.
ښاغلی حافظی وایي اوس مال په پکتیا، کونړ او خوست کې، جلغوزي په بدخشان، کونړ، سمنګان او یو شمېر نورو سیمو کې چارمغز په پوره طبي ډول موجود دي. د سوداګریزو شخړو د حل مرکز ویلې یو کال راهیسې د سوداګرو ترمنځ نه قضیه حل کړې دي. دغه مرکز د اړیکو مسول سیام پسرلی ازادي راډیو ته ویل د دوسی تر ډیره د سوداګرو ترمنځ د مالی اختلافات او د پیسو د نامنظم ویش پاړوي.
محاکمو کې منځګړیتوب نشته. حاکمیت قانون موږ لرو، هغه کوم ډېر ستونزې مشکلات شته. د منځګړیتوب او حاکمیت د لارې شیدا به خې په نړۍ کې یو نوی موضوع ده. په افغانستان کې په خو نه و د بارش په شفاف ډول په بی‌طرفانه ډول مشکلات په کم وخت کې حل او فصل شي. دا اداره
د وی یاد مرکز د دولتي محاکم پرتلا کارونه په شفاف ډول په کم وخت او کم پیسو او د سوداګرو ترمنځ د خواړیکو په ساتلو سره مختبیایي. او د بلخ ولایت چارواکي وایي د مزار شریف ښار د کودو برق فابریکې ته د جوزجان د خواجه ګوګردک له فابریکې څخه د ګازو د انتقال پایپ لاین د جوړولو کار په عملی ډول نن د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا لخوا پیل شو. د بلخ ولایت سکتوري رئیس ابي الله اختري ازادي راډیو ته ویل دغه پایپ لاین د جوړولو لګښت 3.5 میلیون ډالر تر رسیدي چې د قانون او پټرولیم وزارت لخوا به په 2 کلونو کې ورکړل شي. ښاغلی اختري زیاته کړه دغه پایپ لاین اوږدوالی 15.5 کیلومتر دی چې د جوزجان او مزار شریف ښارونه سره نښلوي.
په ننګرهار کې د جلال آباد ښار او د قاسم آباد ښارګوټي د رغونې لپاره د 4 میلیون ډالر په ارزښت قراردادونه لاسلیک شول. په دې اړه جلال آباد د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواره رپورت لري.
د چهارشنبه پر ورځ د یو این هبیتات او د ننګرهار ولایتي ادارې ترمنځ هغه قراردادونه لاسلیک شول چې له مخې به یې په راتلونکو دریو کلونو کې د جلال آباد ښار او د قاسم آباد ښار ګوټې رغونه کیږي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د دې قرارداد د لاسلیک پر مهال وویل چې په دغې مرسته به د جلال آباد ښار فرعي سړکونه، پلچکونه، ویالې او کوڅې پخې شي.
پروګرام پروژه چې د درې کال لپاره د جلال آباد ښار لپاره د یو انهبیټر سره امضا شو، چې دې پروژو کې به تقریبا دېرش کیلومتره په مجموع کې دېرش کیلومتره ویالې پخېږي، اساسي به جوړېږي، نولس کیلومتره به کانکریټ ریزي د سړکونو کېږي چې داننه په ښار کې وي، او همدغسې به تقریبا پنځه سوه متره پلچکونه جوړېږي.
نوموړي وویل چې دغه پروژه د جلال آباد ښار د اوسیدونکو په مرسته ترسره کیږي. د والی په خبره د دې په خاطر چې ولس خپل مسؤلیت ترسره کړي او بیرته د دې پروژو ساتنه وکړي. د ښار د اوسیدونکو څلورمه برخه پیسې هم په دې پروژو کې مصرفیږي.
په سلو کې پنځه اویا د پروژې طرفه یې پنځه فیصده چې ده پنځه اویا فیصده په پروژه ورکوي، پنځه فیصده خپله خلک ورکوي، او دا په خلکو کې یو احساس د دې را پیدا کوي چې دا پروژې د دیو دي او بیا آینده په ساتنه کې ډېر زیات کومک ورسره کوي.
بلخوا د ننګرهار سرپرست ښاروال انجینر حکیم دا ومنله چې تر اوسه د جلال آباد ښار د رغونې لپاره چې څومره لازم وه کار نه دی شوی. نوموړي وویل دوی سره کافي بودیجه نشته او د ښار د پراختیا او رغونې لپاره باید حکومت ورسره مرسته وکړي.
زمان قانون دا وایي چې انکشافي پیسې که ښاروالي نشي جمعولی، یعنی هغه انکشاف لپاره پیسې پوره کیږي نه، باید دولت ورسره همکاري وکړي، یو مقدار پیسې دولت ورکړي شي، او دا خو شدید اړتیا ده دې دپاره چې اوس موږ ښار ته که تاسې لکه تاسو چې وویل وسعت ورکوو، انکشاف ورکوو، دا زیاتې بودیجې ته اړتیا لري. چې
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې دغه اوسنۍ مرسته شوې پیسې به د جلال آباد ښار د ناحیې د شوراګانو پر مټ او همکارۍ لومړی په هغو سیمو کې مصرف شي چې اړتیا ورته ډېره لیدل کیږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت نو هیله ده چې له سپورت کولو پاتې را نشئ، ځکه چې په دې میاشت کې د سپورت او تمرین مخته وړل ستاسو د بدن اضافي وزن راکموي او ډېرې ناروغۍ مو هم له منځه وړي. نو تل کوښښ وکړئ چې سپورت وکړئ. د دغه پروګرام لپاره مو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د پخوانی لوبغاړي ځینې اداوې او شکایتونه راخستي، او همداراز د تکواندو د ملي ټیم د روزونکو سره مو مرکه کړې ده. تر هر څه مخکې به راشو د فوټبال رپورټ. د افغانستان د فوټبال پخوانیو لوبغاړو یو ځل بیا له فوټبال فدراسیون وغوښتل چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم اوو لوبغاړو د مارچ په وروستیو کې استعفا وکړه، او دوی په استازیتوب اسلام امیری اوس ویلي چې غواړي ملي ټیم ته ورشي خو ستونزې باید هواري شي. د فوټبال فدراسیون وایي د لوبغاړو په اړه به خپله روزونکي وضاحت ورکوي، خو کارپوهان ټینګار کوي کورنیو لوبغاړو ته هم باید جدي پاملرنه وشي. دغه پام وکړئ یو رپورټ ته.
ټیم ملي افغانستان، ټیم ملي افغانستان نیست، و تیم ملی افغانستان عالی، تیم ملی جرمنستان جوړ کړه.
دا د افغانستان د ملی فوټبالر اسلام الدین امیری هغه غږ دی چې له ملی ټیم نه تر استعفا څو میاشتې وروسته پورته کړی دی. ښاغلی امیری وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو جرمنی روزونکی او ژباړن د ټولو لوبغاړو په سر مقرر کړی چې کورنیو لوبغاړو ته هیڅ پام نه کوي. دی وایي چې له ملي ټیم نه د او شپږ ملګرو یې د همدغو روزونکو او بهرنیو لوبغاړو د ناسمې رویې له مخې استعفا وکړه. امیری ویل دوی تر بهرنیو لوبغاړو ډیره ښه لوبه کوي، او که د روزونکو ستونزې د فدراسیون لخوا هواره شي بیا به ملي ټیم ته لوبي وکړي.
هیڅ بازیکنای داخلي را کوم چانس نه میداد.
دی وایي هیڅ یو داخلي لوبغاړي چانس نه ورکوي. دا روزونکو یو ژباړن چې له بهر راغلي د ټیم ترمنځ ډلې جوړولې. تاسو په خپل شاهدۍ است څو ورځې مخکې هم دغه ملي ټیم چې ولس وړل لوبغاړي له بهر راغلي وو د سوری په وړاندې شپږ صفر لوبه وبایلله. مونږ تل د فوټبال فدراسیون غواړو ځینې لوبغاړي چې په واسطو راغلي او ورته نشته پکې دوی او روزونکو پلاوی د تبدیل شي، مونږ به هغه وخت بیا ملي ټیم ته راشو.
باید تبدیل شو، وخت باز مونږ د ټیم ملي میایم.
له امیری سره یو ځای چې هغه وخت ملي ټیم کپتانو د می په ورسته ورځو کې مجتبا فایز، بلال ارزو، رفی بارکزای، حشمت بارکزای، امرالدین شریفی او فرزاد عطای هم له ټیم سره مخه ښه وکړه. دوی هغه لوبغاړي و چې د جنوبي اسیا د کپ په ګټلو کې تر ټولو ښه رول ادا کړی و. په خپل امیری د هند ګوا او د امپورټ ټیمونو لپاره لوبې کړي او په 2013 میلادي کال کې د ټول هند په کچه د غوره فوټبالر جایزه وګټله. خو د فوټبال فدراسیون وایي چې روزون کې په خپل کار خپوهیږي او په دې اړه هغه واک لري چې څه ډول کار مخته یوسي. خو د اوسنۍ ستونزو په اړه به هر څه د جرمني روزون کې تر وضاحت وروسته روښانه شي. خو د ورزشي چارو پوهان وایي چې د فوټبال فدراسیون باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. د ورزشي چارو کارپوه غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل کوم لوبغاړي چې اوس په ټیم کې دي کده لري شوی لوبغاړو په نسبت خو وي، نو د معترضو لوبغاړو ادعا سمه نه ده، خو که برعکس وي باید روزون کې جدي ځواب وایي.
در صورتي کې مربي دلیل قانع کننده برای ازی که
کچیر ته د ملي ټیم روزون کې د دې لپاره قانع کوونکې دلیل ولري چې له تخنیکی په علاوه هغه لوبغاړي چې د دوی پر ځای انتخاب کړي یا له دوی خو، نو بیا د لوبغاړو ادعا بې ځایه ده. کچیر ته بیا دغه لوبغاړو پر ځای ټاکل شوی فوټبالران کمزوري وي، نو بیا ادعا سمه ده. ټول مسولیت روزون کې ته متوجه کیږي، باید د دې ستونزې تخنیکی علت له روزون کې وپوښتل شي. د فوټبال په ملي ټیم کې ورسره له هغه لانجیر او خطي چې د فوټبال فدراسیون یو جرمنی روزون کې سکلیزچ د ملي ټیم سر روزون کې مقرر کړ او د هم لوروپان افغان لوبغاړي ټیم ته راوستل. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لوبغاړو په اړه د لانجی په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د ملي ټیم لوبغاړي شاوخوا یو نیمه میاشت وروسته له جاپان او بیا له سنگاپور سره د 2013 کال د نړیوال جمهوروي لوبي کوي. دغه ټیم په دوه لومړیو لوبو کې یو د سوری په وړاندې شپږ صفر وبایلله او بلې د کمبودیا په وړاندې یو صفر وګټله. ریپورت کې مو د فوټبال د ملي ټیم د پخوانی لوبغاړو د شکایتونو په اړه وضاحت واورید. اوس به راشو د تکواندو ملي ټیم شکایتونو ته. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم روزون کوي وایي چې لا هم د ټیم ستونزې نه دي هواري شوي. بشیر ترکی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې که څه هم د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د دوی د ستونزو د هواري لپاره ژمنه وکړه، خو ستونزې نه دي هواري او که دغه ستونزو ته جدي پاملرنه ونه شي نو بیا به اعتراضونه وکړي او د تحسن خیمه به ولاړې کړي.
مننه. کله چې ولسمشر لومړی متحسن کنندگان په خیمه کې راغله، هغه موږ سره ژمنه وکړه چې دغه تاسو ټول دغه ستونه چې بر حق او قانوني وسی موږ قانون لحاظ نه دغه حل کوو. متاسفانه چې ماون دول رئیس جمهور بعد لمغینه چې حالت په خیمه کې راغله، نور موږ خپل ماون صاحب هیڅ پروسه په کوم نه لري او هغه هم د سی یو کار ونه چې هغه ورزش لپاره غټمن وسی. متاسفانه دلته په افغانستان کې اوس دغه ټول ادارات په سرپرستی په حالت کې د غشتنه امداده د رئیس جمهور نه چې اول خو دغه د تربیت بدني رئیس مشخص کړي چې هغه خپل لایحه د وظایف وو پیژني او خپل دغه مونږ مشکل د ناپوه خلکو د دوی د هغه دغه مشکل ته مونږ رسیدلی یو. مونږ خواست مونږ هغه آرزو هم دغه ده چې دغه سیاسي جنگ چې اوس په ورزش کې روان ده دغه ان شاء الله چې حل شي ټول مشکلات حل کیږي.
ښاغلی ترکی، یو څه بل په افغانستان کې خوله کسانګه چټول پویږي د جرګو وطن د تاسو خپل حمله دغه کسانو سره چې تاسو په مقابل کې درېدلې دي، مثلا د تکواندو هغه بل موازی فدراسیون چې موجود دی یا موجود وو، د هغه له مسولینو سره مخابري کړې دي نه مودې کړې، ولی یو لاس نه کېږي بل اخر چې تکواندو ته نجات ورکړي؟ دا سیاسي لوبي خو بکیږي په افغانستان کې به دا رواني وي.
مننه سنګزه صاحب، بهتره معلوم ده چې یو نهاد چې په دموکراتیک شکل چې انتخاباتي بره ولري نو آلته بیا جرګه بې مفهومه وي. مونږ هغه خپل انتخابات هم تر سره کړ، اوس موږ موازی فدراسیون نه لرو. متاسفانه دوه درې اشخاص دي چې هغوی غواړي چې د دغوی نه یو تعداد خلک حمایت کوي، هغه هم ورزشکاران نه ده، البته ورزشي نهاد ده المپیک کمیته د دغوینه هغه کوي حمایت کوي. متاسفانه اوس خو دغه انتخابات تر سره شو، دفتر صاحب نجیب الله اسکندر پایز رئیس شو. دا د هغوی دخوانه موږ ته مشکل نه ده، مشکل اساسي موږ د دولت مشکل ده چې هغه قانون نه تطبیق کوي. کله چې دغه قانون تطبیق شي ان شاء الله چې هیڅ مشکل نه وي. تر کله پورې موږ په جرګې
باندې خپل مشکلات حل کو د موږ مشکلات هغه وخت حل کیږي چې د انتخاباتي مسایلو کې قانون تدبیق شي چې متاسفانه په افغانستان کې ډېر مشکل ده.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي لکه څنګه چې ټول خبر دی اوس وخت یا په افغانستان کې نشته یا تمرینونه نه لري، نو بل اخره په دغه یو حالت کې به چې اولمپیک هم را نږدې دی د تکواندو سرنوشت بل اخره ضرب صفر نه کیږي که څنګه؟
ولا په افغانستان کې هم د اوس په ټول کې ورزش ضرب صفر ده، تکواندو خو پیده تر څو پورې چې دغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هر ارګان کې رهبریت چې سالمه نه اوسي همدغه مشکلات مایسته راځي. موږ خواهش بیا هم د رئیس جمهور نه ده چې باید د تربیت بدني رئیس مشخص کړي. کله چې د تربیت بدني رئیس مشخص شو دغه مشکلات ټول مرفوع کیږي. دې لپاره چې دغه ټول مشکلاتو لپاره قانوني مسایل شته، اساسنامه شته، دي بیا هیڅ څه نشي کولای چې سرکشي وکړي تر څو پورې چې رهبر دی او نهاد سالم او نوسي، رهبری سالم او نوسي. دغه مشکلات په افغانستان کې په ټول ارسو کې شته دي، په ورزش په هغه کې بيشي ډېر ده.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني. خلک په خار او بازار کې د تشنګونو پاک لڅوي
کوم مجبورې امر سر په سر کې ضرورت ده کنه پردې ته نه ګوربې پردې ته کې بکینو تشنا پیدا شي مردانو لپاره بیلې دي چې اثر لپاره بیلې
د خاروالي مسول کسان څه جواب لري؟
په مرکزی ساحه کې او مزدهم ساحه کې د شخصي امزکه استه او دولتي امزکه نشته چې موږ دغه فسیلټي او دغه سہولتونه او خلکو ته د تشنابول خاطر فراهم کو.
که تر ورسته شی بور سره پاتې شي تمثيل جوړ هم اوریدل شي. قدر من اوریدونکو، د خاروالۍ مسول کسان وایي چې دوی یوازې د کابل په ښار کې څلوېښت تشنبونه جوړ کړي دي. دا تشنبونه په غوسیمو کې دي چې هلته د خلکو تګ راتګ ډېر وي، خو بله خوا بیا هم خلک په تېر هغه کسان چې له کلي او بانډو څخه ښار ته راځي شکایت کوي. وایي دا چې په ښار او بازار کې تشنبونه کم دي یا هم په ځینو سیمو کې هېڅ نشته له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دور مخ دا وسن دشتي ما یو ډېرې خاورې پیدا کړه مخې ته ما دوا پیچي نو کتل ته وایي زه به ولې خاورې ته کې ناستم؟ خلک هم روان وو، مخلوق هم روان وو، دیګه چا سره مو سلیم وو خدیم حکومت حکومتي کې دغه هاجه کې په هر نقطه کې تشنابونه جوړ کړي نارهبندي جوړشي دغه شي تشناب ته نه موږ دغه کې کو لارې کې خلک روان مو کې نو چا سره هم دغه ده چې موږ دلته خو دې شهتارون ده مخله بیا سلیم کې نو شهتار دې ډېره سخته ده.
بوز ځای کې چې ګورم لکه باغ دی بیل چې تویلې د سپلمبر باندې درېدلې دي اول ته 2 روپۍ او 3 روپۍ باندې دوه ټوټه کاغذ تشنه برته وي او هغه شای هم نه برابرې کیږي په سلو ځایو کې یو دانه یو تشنه ده داسې باید بیرو بار پی نو ډېر مشکلاتونه دي خلکو ته.
ما باندې خپل دا پیښې ویدی دي ته کوته مشکلات را باندې راغلی دا چې اگر چې کوم ځای دا مال ده ناز تشنابونه خو بیخي نه کوم ځای دی هغه یو دی پولیس خستي ماجه تشنابونه دی بسواد اغون خار ته ورته دی چې تم نه دا چې لیکه والا اړي چروره پنج سو شپته نه پرمسه په نوبه ته ولاړ دي زه مریض یم په حالات مریض کې ماته ته دی پیدا شي که موږ کې څه وکم او سوال دا ته وځه دا بیرون نه نه دا ریاست دروازې مخ ته ورته چې دا بوی دا منطقه غونډه پوسه نه ولې غون په خدای کا سره طاقت کوي.
Thank you.
لاړم بادام باغ ته ګردی تکلیف لرم تشناب تکلیف پیدا شو نو دوره حالت می خراب شو چې درته هیڅ ویلې نشم ډیره زیات حالت می خراب شو نو زما دغه د شاروالی نه غیلې د کابل ښار کې بازار کې په هر کوڅه کې دغه مغازو سره څنګ کې دغه ځای کې چې تشناب نه خزنه د پر جوړ شي
نجی زرانه و دیپارا کناره بدرو نستا او نجی مردانه و دیپارستا نو دغه خواهش دیمگه داده که دغه غمه دیدی خلقو او خوری او دغه مشکل دیدی خلقو را پسی طول دی خار پا ار گوڑ که زگر دیدلیم پا ار جایی که پا ار سایی که او گوری تاسی دیوالو بیخت خلی کینی و ماشومان کینی سیاسری کینی نو دغه مشکل دیدی خلقو دا باید دا سیرا پسی و سلام
مدر ټول کابل قسم ګرا سه پدې خوشې جمعه ته ځو دا د سنم کو تشنه بوتم نن بیا هغه سره پدې خوشې جمعه ته چې چاته معلومات وشي پدې خوشې جمعه ته تشنه بدا که چاته معلومات نه یغه په پلانجا کې کړی یا به تر اب ته و بیاوم دغه ستا به غنو سبو کو
زنه ټیکسی نه سم ډاکټر و زم منډه شرمېګه ما پړګې ته ګوره ګیره ته ګوره نور خلک لمن په شاوړې ځي سر مرم نه لږه مو خو شرمېګه ځي ناس کې پیڅه څوشته لګېدلې تشناب نه ځي خامخانې موټر شکم لږې وځي دی وازه تیم کوي
خلکو شکایتونه د کابل ښار ولای د پالیسۍ او پلان لمرستیال انجینر محمد یاسین هلال سره شریک کړل. هغه ویل چې دوی هم د منی چې په کابل ښار کې نظر د خلکو ګڼې ګونې ته څلوېښت تشنبونه کم دي، خو ښار ولای د تشنبونو د جوړولو لپاره ځمکه نه لري. نوموړی به دا هم راته ووایي چې دوی په کومو سیمو کې تشنبونه جوړ کړي دي.
څلوېښت تشنبونه عامه تشنبونه په ښار کې شته، په دې مونږ پوهېږو چې دا کافي نه ده، اما داسې نه ده چې هېڅ نشته. مثال په ډول تاسو ته وایم چې دغه د افغانانو کې ته ورسئ، یو د افغانانو کې یو امید ده چې هم زنانه بخش لري او مردانه، یو په فروشګاه کې ده، بل په سینمای پامیر کې ده، بل په منډۍ کې ده، بل په پخته فروشي کې ده، د مزان کې ده، سره شمالي کې ده، میرویس میدان کې ده. یعنی د څلوېښت یعنی شاوخوا تشنبونه چې هم زنانه بخش پکې شته او هم مردانه، خو مونږ ته دام کافي نه ده. د نفوس په اندازه مونګه ته پلان لاندې لرو، متاسفانه مشکل داسې ده چې په مرکزی ساحه کې او مزدهم ساحه کې د شخصي مزیک شته او دولتي مزیک نشته چې مونږ د فسیلټي او د سہولتونو او خلکو ته د تشنابول خاطر فراهم کو، او د استملاک مشکل مونږ دا لرو چې په مرکزی ساحه کې د دولتي مزیک نه لرو چې د پروګرامو تطبیق کو. خو بیا هم مونږ دا مطالعه لاندې دي چې د مزیک دولتي مزیک خصوصا په مرکزی ساحه کې پیدا کو، دغه شمونه زیاته کو، یعنی اضافه از شلنو زیار مونږ کول شي د ظرفیت لروشه ده زیاته. اما متاسفانه خار په ماینس کې چالت ضرورت ده کومه د تشناب خار بهر کې جوړ کو چالت دولتي مزیک لرو د خیس ګټه نه کوي. اصلا د تشناب د مزدهم ساعت د پاره د مزیک مشکل لرو مونږه، د تعداد پکله کوم مشکل لرو مونږه، هر څونه چې وګړو د ان شاء الله بده دومرسته په دې چې د ډیر اولویت لري او د شرولیت د اولویت پلان کې شته چې باید جوړ شي.
د پهمان اوسیدونکو ابراهيم خیل وایي ځینې کسان سره لدې چې تشنابونه ورته نږدې هم وي نه ورځي، داسې ځای کې رافعجت کوي چې لوی لاروي
کاستینګره کازوان بیا د ډیر موافق پلاګاندا واز کال د کین سالو غشته خوشحال خان تر تشوی مکمل به نظافت دي کمپنی بازار شته ټول دسه به نظافت ډیر به نظم داره د چرسان د سیم کې پروت دی په لږه دغه بالکل توجه نه کی خداسې خلک هم توجه نه کوي ولا د سیاو د ابرو د ز سره مې د چ پر پجنم باډی ګارتون سره تا ګرځي دی وخت هر زمينه د مرافانه ایسا کې دلته کې نه سره ما هیڅ هم تا ته څوک څوی
د خلکو پاینا یو خو عامه تشنبونه کم دي، بل دالک چې فعال هم وي دومره چټل وي چې د انسان زنده غوړي لاغنه کار وخلي. د پغمان اوسیدونکو امام الدین وایي په ځینو ځایونو کې بیا له نوري ناپاکۍ سره په دیوالونو لیکل هم شوي وي.
کوم وبو چې دی په دغه غولي باندې ورچي د خپل کوم چې دغه محافظین یا مسولین دي نور داسې نه دي شوی چې دوی مثلا نغوی تل داسې پودرز کې کار باید ورته وخصل شي استفاده وشي، هغه پاک پرې منځل شي ځکه چې هغه پاک پرې نه منځل شي هلته مچان راځي، هغه د انسان لپاره مضر دي. یو مشکل دغه داسې کوم شی نه ده چې د انسان په اراده کې وسیږي. مثلا دلته څه مشکل څوک نه لري خو چې اسګاد وایسګاغه خلاړې هغه شته مشکل ورته پیدا کی، نو دا چې مشکل ورته پیدا شد دی مجبور ده چې خپل مشکل رفع کړي. دغه په خاطر باندې په بازار کې دغه شی ضرور دی، په شرط دی چې د نظافت په نظر کې وساتل شي. اکثره خلک دي جوړې کې فقط دغه منافع ته خوشاله وي چې ګټه یې واخلي، خو دې باندې به ته څه مصرف نه کوي. مثلا د شارناو په پارک کې مالیدلې دي چې ورشه دا وسم چې ګوري وزه ډیره خرابه ده. بل د موږ په خلکو کې یو بے نزاکتی شته، په دیوالو باندې هغه څه لیکلې دي، د دروازو د تشنا باندې هغه څه لیکلې دي چې له عقل د انسان بیخي وتلي. دا شی باید دغه عوام خلک مراد کړي، او دوی دغه نظافت دغه څوک چې دا د چښتن دي دي دا نظافت مراد کړي. دا ډیره ښه خبره ده. شای د شمشری زیارت سره دی، خو بیا هم نسبتا خېری بد نه دی. غمره کوم قسم سره چې زه وایم چې لازم ده چې مثلا د دوی نظافت په نظر کې وساتل شي، هغه سن دي. ځکه چې دوی باید هر ورځ کنه یو ورځ باید خو د اقل پودر اسکاله داسې باز شي چې استفاده وکړي چې دا دیده د غولای پاک شي، خې منظم وساتي، پاکي کې چې دته مچان را داخل نشي. که مچان داخلي یا مچان په هر څه باندې کینی، هغه د انسان په خوله باندې کینی، په پوزه کینی، په وجود باندې کینی، دا مرزونه انسان ته پیدا کوي. نو نظافت ډیره ضروری خبره.
په ښار او بازار کې عامه تشنبونه د عام خلکو د ضرورت د رفع کولو لپاره وي. که چیرې د هغو وسایل خراب شي، د پاکۍ خیال او نه ساتل شي، نو زیان یې بیرته همدې عام خلکو ته رسیږي. انجینر هلال یو ځل بیا:
په ښاروالۍ کې د خلکو همکاري ډېر مهمه ده، هم د تشناب د ساتلو چې استفاده کوي، هم د تنظیف د ښار. خصوصا په تشناب کې ډېر باید همکار اوسي چې خلک ځي هلته استفاده کوي. نه پوهېږم چې څنګه تاسو توضیح درکړم چې د کاغذ نه استفاده نه کوي خلک، هغه بند کیږي او بیا مجبور چې دغه پایپونه بیرته له سره جوړ شي. او دا تجربه موږ ډېر لرو چې دا مشکل پیښیږي خلک. خصوصا د صفایي په وخت کې خود د پرسونل شته چې دا کار کوي، دا چې خلک موږ سره همکار اوسيږي او درست استفاده وکړي د تشنابونه، هیڅ مشکل نشته.
اوس تمسی ټوټه اروپا تمسی ټوټه کې د کسانو پاک خبرې شوي چې روژه ماتي ته څو ډوله خواړه برابروي، بیا ورنه پاتې شي. په دې ډول هم د کورنۍ اقتصاد ته تاوان رسوي او هم اسراف کوي.
بیا چې روژه ماته شو، بیا به زه تاته وایم چې څومره دې وخوړه.
په دې نه سو چې روژه سو بس نو لس رقمه خواړه پر دسترخوان تیار کړه. دا خو هم ګناه لري، هم اسراف دی چې کوې.
ته داسې وکړه، دغه شیان مې چې راوړې همدا پاخه کړه، ماښام کې به بیا دا فیصله وکړو خوري چې څومره وخوړل شو څومره پاتې شو. بیا دې چې روژه ماته کړه، بیا دې چې هر شي ته زړه کېدو ماته وایې زه درته راوړم.
بیا به زه په هغو ماښام کې پخوم.
زه پوهېږم چې ته یې نه غواړې، نه یې خو دې خوراک یې او نه یې راباندې راغواړې. هغه دې غوښه شته دی، یو سلاته ملاته به ورسره وکړو، بس بیا به ماښام کې خبرې کړو.
ښه صحیح ده سړی، زه به د تاسې دواړو خبره ومنم. اوس لاشه لږ مستې راوړه چې مستې خلاصې دي.
ښه دا دی، لاړم.
وسه وروره مستې هم ورته راوړه.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرولم بود غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ وړي د جنگل زور نه دی خبر وسرولم بود غر غرو شو د ګودر ور ورکی یاد وی زما بچی لا د ګودر ور ورکی یاد وی وی په ګودر لګی دلی اورن دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زورن دی خبر د سولم بو د غر غرو د شورن دی خبر د سولم خبر